تکنیک تا حالا ما را همراهی کرد. فراموش نکنین از 8:30 تا 9:30 برنامه میکروفون شما و اینکه ورزش چی پیامه برای وحدت تمامی افغان ها دارد. اما حالا در نیم ساعت دیگر با اسمت سارون در مجمع خبری باشد.
ډیر مننه نایمی صاحب. ساعت 8 بجې شوې. قدر من اوریدونکو د دې ساعت په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شوراوي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې په متحد ډول خپل دریز واضح کړي. د دې یو ځینو نورو موضوعاتو تفصیل خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی هم خبرونه واورئ.
افغان ولسمشر د شینوارو له یو شمیر مشرانو سره لیدلی او د دوی د ستونزو په اړه ورسره خبرې کړې دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون اتلولیو په پای لوبه کې نن د هند سره مخامخ کیږي او په سومالیا کې الشباب تر نارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د هیلمن نوماند ډونالد ترامپ له روسیې جنجالي سرګندونو استفاده کوي. بشپړ خبرونه واورې. ویان د اجمل تورمن. د افغانستان ولسمشر د شینوارو له یو شمیر قومي مشرانو او علماو سره تیر ماښام پارک کې ولیګد. د ارګلوي خبر پاڼې سره سم مشرانو د خپلو امنیتي او سیمه ییزو ستونزو په هکله ولسمشر ته معلومات ورکړل. ولسمشر غنی دغه مشرانو ته وویل چې د دوی درد احساسوي او ژمنه یې وکړه چې د امنیتي او نورو ستونزو د حل لپاره د علماو، مشرانو او حقوق پوهانو یو ګډ پلاوی ټاکي. د جمهوري ریاست اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر غنی د شینوارو مشرانو او دینی عالمانو ته وویل چې سږنی کال سخت او د موږ د بقا کال و چې د هیواد امنیتي ځواکونو د سرخندنو له برکته هم دښمنان نو ماته وخړه او هم نړیوال له افغانستان سره د خپل همکارۍ ژمنه تازه کړه. د افغانستان حکومت د نوی کابل بانک د خصوصي کول لپاره ځانګړی پروګرام لري. د نوی کابل بانک رئیس سید جان سعید آزادۍ رادیو ته وویل چې اوس شرایط برابر شوی او د مالی وزارت د خزائنو د ریاست د پروګرام په اساس په ځانګړي توګه بهرنی پانګونې کولای شي. په دغه بانک کې په ډاډه زړه پانګول لګوي. دوی خاصه توجه دی موضوع ته شوې دا. دغه بانک نه اوس داسې یو بانک جوړ شوی دی چې په 2014 کال کې به هیڅ تاوان ونه لري. دولت کولی شي دغه بانک اوس له جګ موقف نه خرڅ کړي. ښاغلی سید زیاته کړه هغه کسان چې پخواني کابل بانک کې اسهام درلودل په هیڅ ډول نشي کولی د نوي کابل بانک د خصوصي کولو په دغه پروګرام کې برخه واخلي. کابل بانک مخکې هم څو ځلي خصوصي کولو ته وړاندې شوی و خو کوم شرکت یا کس یې د رانیولو تقاضا نه ده کړې. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو په پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته ووت. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم رسیال روزونکی علي اسکر لالي آزادۍ راډیو ته وویل چې نننۍ لوبې ته یې پوره تیاری نیولې ده. دوی وی موږ پوره تیار لرو. هغه څه چې د ټیم د تیارولو لپاره د هیواد د فوټبال د مسولینو او د فوټبال د ملي ټیم د مشرانو لاسه کېدل کړي دي. ان شاء الله چې موږ په پوره تیاری هند سره مخامخ کیږو. افغانستان دغه جام په پایلوبه کې په خوا هم دوه ځلي له هند سره مخامخ شوی دی چې یوه یې ګټلې او یوه یې بایللې. بل خوا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زمبابوي په وړاندې د 500 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو د لړۍ دریمه مسابقه پرون وبایلله. د دغه سیریز 2 نورې 50 اواره او 2 شل اواره لوبې لا پاتې دي. په سومالیا کې الشباب تر نارې اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوري ریاست ته د هیلمن نوماند ډونالد ترامپ له روسیې جنجالي څرګندونو استفاده کوي. ترامپ تیره میاشت په یوه وینا کې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه وکړه. د سایت په نامه په امریکا کې یوه استخباراتي اداره چې د توندارو ډلو تبلیغات ساري وایي الشباب چې القاعده شبکې سره ارتباط لري د ډونالد ترامپ دغو خبرو ته په اشاره په لویدیځ کې مسلمانان جهاد ته رابللي دي. د ډونالد ترامپ په دې خبرې چې امریکا ته د مسلمانانو د ورتګ د منع کولو غوښتنه کړې وه سخت انتقادونه شوي. امریکایي چارواکو د ډونالد ترامپ دغه څرګندونې په کلکه غندلي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشرې فدریکا مورګینی په سعودي عربستان کې د یو مشهور شیعه ملا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. دغه شپږ پنځوس کلن ملا د هغو اووه څلوېښت کسانو په ډله کې دی چې د تروریزم او ترهګرۍ د جرمونو په ارتباط پرون اعدام شول. میرمن مورغینی وویل په ځانګړې توګه د شیخ نمر النمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي. هغه زیاتوي د هغو حقونو ته ښایي په ټولو حالاتو او د تروریزم ضد مبارزې په چوکاټ کې هم پاملرنه وشي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو مشر وویل چې د شیخ نمر اعدام په سیمه کې د فرقهیي کړکېچ پر لمن وهي. فدریکا مورغینی وویل چې اروپایي اتحادیه د اعدام سزا چې هر ډول وي ورسره مخالفت لري. هغې د سعودي عربستان له حکومته وغوښتل چې د خپل هیواد د مختلفو پرګنو ترمنځ سوله او روغه پیاوړي کړي. او د ایران قضایي درې د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات یې ګڼي منع کړل. د میزان دولتي خبري اژانس د ایران د قضایي ادارې د یو خبرې سرچینې له قوله وایي بهار ورځپاڼه به سل له نن ورځې د خپرېدو حق نه لري. دغې سرچینې میزان خبري اژانس ویلي چې بهار ورځپاڼه ځکه منع شوه چې د نظام خلاف تبلیغات کول او داسې مطالب خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته یې تاوان رسوه. د خبریالان نو د ملاتړ کمیټې ایران د نړۍ د هغو لسو هیوادونو څخه ګڼلی چې تیر کال پکې په مطبوعاتو تر ټولو له زیات قیوداتو کار اخیستل شوی وو. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
ساعت اته بجې اووه دقیقې دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د روانې خپرونې په دوام کې واورئ. د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز د ننګرهار امنیتي وضعیت وڅېړه. د سولې عالي شورا وایي د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو حل د سولې لپاره ګټور دی.
هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په ترڅ کې د افغانستان په سیاسي روجوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی دی.
د نوي کابل بانک رئیس وایي په دغه بانک کې د بهرنیو د پانګونې لار چمتو شوې ده. ځینې خلک شکایت لري چې دولتي چوکۍ میراثي شوې دي.
ډېر داسې پوښتنه دي لکه سولې شورا به زه یاده کړم لارې وفات شل ځوی راغی.
د کونړ یو شمېر مشرانو او دیني عالمانو له ښوونځیو سره د سخت دریځو دښمني وښندله.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د حورو د طالبانو جنگ نه دی، دا د ملت د ورانولو جنگ دی.
ارګ یو ځل بیا وویل چې د ولسي جرګې انتخابات به په خپل وخت وشي. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبان باید د سولې په اړه په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې په متحد ډول خپل دریځ واضح کړي. د دې شورا سرپرست ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو یووالی د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په وروستیو کې طالبانو هم داسې هڅې پیل کړي چې خپل منځي اختلافات حل کړي. ټاکل شوې ده چې د روان جنوري په یولسمه نیټه د پاکستان په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د سولې لپاره خبرې پیل شي. د موضوع په اړه د ناجی صافی راپور واوري.
د سولې عالي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روجوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او ټیکاو کې
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په یولسمه په اسلام آباد کې د افغانستان افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي، او که دې اتفاق راشي سره یو سي هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشیندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا غږ کیږي، د یو ادرس غږ چې هغه پایدمندي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرس وي.
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی و، او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسلوال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه طوفان او وزیر د پښتنه ځوابوي،
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپلو مخالفتونو او خپل د کمزورۍ په خاطر کوي، د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بلاخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپله خاوره کې دننه وځپي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري. د افغانستان د ملي اردو لوی درسیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم د یاغیانو په وړاندې د افغان ځواکونو د فعالیتونو د ارزونې لپاره پرون ننګرهار ته لاړ. په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې خلاف د افغان ځواکونو عملیات په وروستیو کې پراخ شوي دي. د ننګرهار چارواکو وړمه ورځ په دغو عملیاتو کې د داعش د وسلوالې ډلې د شپږویشت کسانو د مرګ ژوبلې خبر ورکړ. په دې موضوع د سلطان محمد سرور راپور واورئ.
د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال جنرال مراد علي مراد په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې لوی درستیز ننګرهار ته د دغه سفر په ترڅ کې د 201 سیلاب قولي اردو له منصبدارانو او سربازانو سره ولیدل او په جګړه کې د شاملو قطعاتو فعالیتونه وارزول، لارښوونې یې وکړې او په اولویاتو یې ټینګار وکړ. هغه وویل چې افغان ځواکونو په ځانګړې توګه د اچین په ولسوالۍ کې خپلو ځمکنیو او هوایي بریدونو کې داعش ډلې ته درانه تلفات اړولي دي. جنرال مراد علي مراد وویل چې ولسی خلکو هم د داعش په وړاندې عملیاتو کې برخه اخیستي.
برعلاوه چې نیروی امنیتي فعالیتونه انجام داده،
د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو ترڅنګ ولسی خلکو هم د ولسی پاڅونونو لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي دي، او په هغو ځایونو کې چې داعش ډلې د خلکو په ځورولو لاس پورې کړی وو خلکو یې هم په مقابل کې جدي عکس العمل ښودلی دی. طالبان او داعش دواړه د دولت مخالفین دي. جنرال مراد علي مراد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دولتي ځواکونه د دغو ډلو خلاف خپلو عملیاتو کې کومې ډلې ته اولویت ورکوي وویل، مونږ د هر یوې ډلې فعالیتونه بیل ارزیابي کوو. مونږ د هر هغه کس په وړاندې چې د افغانستان خلک ځوروي عکس العمل ښیو او هر عمل ته یې ځواب وایو. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د هغو وروستیو رپورټونو په هکله چې په کې د ننګرهار په یوې سیمه کې له هلیکوپترو د داعش د وسلوالو کسانو د کوزیدو ادعا شوې وه وویل چې تر اوسه په دې هکله د قناعت او تایید وړ کوم رپورټ نه دی ترلاسه کړی. جنرال مراد زیاته کړه چې کومې خبرې چې ځینې رسنۍ یا ملکی خلک یې په دې حکله کوي موږ یې کافي معلومات نه لرو. د افغانستان د لوی درستیز لومړی مرستیال په ننګرهار کې د داعش د راډیویي تبلیغاتو په حکله وویل چې دغه خپرونې موقتی دي، کله ناکله اورېدل سوي دي او په سیار شکل ترسره کیږي، تر اوسه یې ځای نه دی تثبیت سوی. جنرال مراد زیاته کړه چې کشفي ارګانونه فعالیت کوي چې کله نتایج ترلاسه سول تصمیم به ونیول سي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای حکومت ژمنده چې اعلان شوی مودی سره سم د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات وکړي. ارګ دا څرګندونه وروسته لدی کوي چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم نوی جوړ شوی شورا د حکومت لخوا په اعلان شوی موده کې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک څرګند کړ. له بلې خوا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که په هیواد کې امنیت ټینګ شي انتخابات کېدای شي او له دې پرته په ټاکلي موده کې ممکن انتخابات ترسره نشي. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واورئ.
افغان حکومت ډاډ ورکوي چې له ټاکلې مودې سره سم به په هیواد کې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره شي او د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې جوړېدو لپاره یې هم هڅې پیل کړې دي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د خلکو له غوښتنو سره سم حکومت هڅه کوي چې له انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راشي او بیا په ټاکلې موده کې انتخابات ترسره کړي.
مونږ خو خپله تلاش کوو چې اصل چې خلک ته مونږ ویلي وو چې انتخابات به شي، اول اصلاحات ورځي، بیا به انتخابات شي او انتخابات نه وروسته لویه جرګه شي، او مونږ بالکل په تلاشونه کوو او هڅه کوو چې دا ټول کار په خپل وخت کې ترسره.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف خانی وویل چې د راتلونکي کال د اوړي او مني ترمنځ به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي، خو د حراست او ثبات شورا وایي حکومت په پام کې لري چې د اساسي قانون د تعدیل لوی جرګه چې له وړاندې شمنه شوې ده او د راتلونکي کال په سمبوله کې باید ترسره شي ناممکن کړي. دغه شورا په یوې اعلامیه کې ویلي چې د اوړي او مني ترمنځ موده کې امنیتي ګواښونه په لوړه کچه وي او په دغه وخت کې له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. یا د شورا چې تازه جوړه شوې ده او ځان د حکومت مخالف اپوزیسیون بولي، که څه هم د انتخاباتو د ترسره کېدو هرکلی کوي خو سپارښتنه کوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره مناسب وخت د راتلونکي کال د پسرلي او اوړي ترمنځ دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د حراست او ثبات شورا څرګندونې له حکومت سره د دوی سیاسي مخالفت بولي، خو دغه کارپوهان هم راتلونکي انتخابات د امنیت په ټینګښت پورې مشروط ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې امنیت تر ټولو جدي او لوی ګواښ دی.
اشرف غني چې دا کړی چې د اوړي او د مني ترمنځ کال ته موږ انتخابات کوو یا مصمم یو چې ویکو، دا قطعي نشي کېدلی. سل په سلو کې مشروط دی په امنیت باندې، امنیت په ټول وطن کې په ټولو ولسوالیو کې کټولو کې ټینګ کړی شو، نو دی کولی شي تخنیکي د لحاظه به ځان ورته برابر کړي چې سر د اوسه ورته کار وکړي، او که امنیت ټینګولی ونه شي نو بیا تخنیکي مسایل هم نه برابرېږي او بیا عملي کولی نه.
حکومت په داسې حال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکي انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. بلخوا د ولسوالیو د نفوس د دقیقې احصایې نشتوالی، مالی او تخنیکي مرستې او خراب امنیتي وضعیت هغه څه دي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات له جدي ننګونو سره مخ کولای سي.
په یاد لرئ د دې خپرونې په پای کې یعنی له 8 بجو وروسته میکروفون ستاسو خپرونه ده. نن په دې خپرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي ټیمونه په مسابقو بوخت دي، تاسو دغو مسابقو ته څومره هیله مند یاست او سپورتي بریاوې په هیواد کې د ملي یووالي لپاره څومره ګټورې دي. یو شمېر خلک وایي په د افغانستان په حکومت کې اوس هم ځینې دولتي چوکۍ د شخصي ملکیتونو په څیر کاریږي. دوی وایي داسې دولتي چوکۍ شته چې که مسؤولې ځینې تبدیل شي یا تقاعد شي، پر چوکۍ د زوی، ورور یا د کورنۍ بل غړی ټاکل شوی دی. د دې ډول چوکیو مثالونه شته او دوی یادونه هم کوي. په دې راپور کې واورئ چې خان محمد سیم چمتو کړی.
که څه هم حکومت له دې وړاندې ویلي و چې ټولې ګمارنې باید د آزاد رقابت له لارې وشي او د دې لپاره د اداري اصلاحاتو کمیسیون او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره رامنځته کړه، خو خلک وایي په ځینو ګمارنو کې اصول تر پښو لاندې کېږي. د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې اوس هم د حکومت په تشکیلاتو کې داسې څوکۍ شته چې د شخصي ملکیت او جایداد په څیر کارول کېږي. د دې ډول څوکیو بیلګې ډېرې دي خو د خلکو له نظره پټې پاتې شوې دي. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې هم داسې دولتي څوکۍ شته چې د هغې د مسؤل د لرې کېدو تبدیلېدو او تقاعد وروسته څوکۍ د هغه زوی یا ورور ته پاتې شوې ده. د دې ولایت د مدني ټولنې یوه غړي شعیب غروال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کونړ کې ډېر داسې پوستونه دي لکه سولې شورا به زه یاده کړم، پلار یې وفات شو، زوی راغی. تېرو 15 کاله وړاندې سولې شورا رئیس مړ شو، بیا یې زوی وټاکل شو. په نورو ولسوالیو کې هم داسې دی چې مدیریتونو کې پلرونه له منځه تللي دي، په ځای باندې زامن ټاکل شوي دي. او د عامې روغتیا رئیس هم دا تقریبا یو میاشت تقریبا کېږي چې لاړ او ورور یې د هغه په ځای باندې سرپرست شو.
د زابل ولایت اوسیدونکی رحیم الله رحیمی وایي چې په دې ولایت کې ځینې دولتي څوکۍ نه یوازې دا چې د قومونو په واک کې دی، بلکې له پلار څخه زوی او یا له ورور څخه ورور ته پاتې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
په مرکز کې په ځینو ریاستو او په ځینو دغو کې ستا داسې څوک ستاسې پلار یې ایسته سوی او زوی یا وراره یې پر پوست باندې مقرر سوی. نور دغسې مدیریتونه دي، پوستونه دي چې خپل وراره د کاکا زوی دا معرف کېږي، خو زه د خاص نوم نه شم درته اخلی. لکه په اطلاعات کلتور کې انکشاف یې حد کې درشیم.
یوازې د زابل او کونړ ولایتونه نه دي چې ځینې دولتي څوکۍ په کې له پلار زوی او یا له ورور څخه ورور ته لیږدېدلې، بلکې په بدخشان ولایت کې هم د دې ډول څوکیو بیلګې موجودې دي. د بدخشان ولایت د ولایتي شورا مرستیال ضیاءالدین واسق سره له دې چې د دې څوکیو د مسؤلینو د نومونو له افشا کولو یې ډډه وکړه، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ستونزې انکار ونه کړ.
زه دا تاییدوم، په یوه پوست کې شل کاله کېږي چې یو کس پکې کار کوي. د نفوسو د ثبت احوال په اداره کې شته او همدارنګه په ځینو نورو ادارو کې شته چې د خپلې کورنۍ غړي پکې مقرروي. دا نه یوازې په بدخشان بلکې د هیواد په ټولو سیمو کې دا ستونزه لیدل کېږي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس سید ذبیح الله ساویز ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون په 1320 لمریز کال کې جوړ شوی او تر اوسه شاوخوا 200 دولتي کارکوونکو د دې کمیسیون د آزاد رقابت په اساس د ارزونې قانوني پړاوونه تیر کړي او د دولت پر مختلفو څوکیو ګمارل شوي دي. په کابل ولایت کې هم خلکو د ورته مقرریو بیلګې لیدلې دي. کله چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی له وژل کېدو وروسته د هغه زوی صلاح الدین ربانی دې څوکۍ ته وګماره، موضوع د یو شمېر خلکو له انتقادونو سره مخ شوه. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې د ولایتونو د تشکیلاتو چارې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو په خپلواکې ادارې پورې اړه لري. د دې ادارې چارواکي وایي د سیمه ایزو ارګانونو مسؤلین د اصلاحاتو د نوي ریفورم په اساس له ارزونې وروسته پر پوستونو ګمارل کېږي. د دې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اداره مستقل ارگانای محلی
د سیمایزو ارگانونو مستقله اداره په تشکیلاتو کې پر اصلاحاتو او د ریفورمونو په جوړولو کار کوي. ټول مقرره چې کیږي د اداره یې ساری. کل خلکو سره اسناد وي موږ به یې تعقیب کړو. بیا هم موږ هڅه کوو چې د استخدام پروسه شفافه کړو.
سره له دې چې حکومت پر دولتي څوکیو د کارکوونکو د ګمارلو لپاره د ریفورمونو آزاد رقابت او د ارزونې د پروسې خبرې کوي، خو خلک وایي چې په مقرریو کې واسطه پیژنګلوی ژبنی قومي سیمه ایز او سیاسي ملحوظات هغه نیمګړتیاوې دي چې پر دولتي څوکیو یې د کارکوونکو د ګمارلو د پروسې شفافیت زیانمن کړی دی، خو حکومت ژمنه کړې چې دا پروسه به شفافه کړي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ قومي مشرانو او دیني عالمانو په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې ښوونځي د ټولو شریکتیاو په ګډه به یې ساتنه کوي. دوی دا غونډه وروسته له دې وکړه چې د دولت وسلوالو مخالفانو یوه لیسه په بمي چاودنه کې ویجاړه کړه. په دې اړه د روح الله انوري راپور واورئ.
مولوی نجیب الله حقیر وویل په افغانستان کې روان جنگ اسلامي بڼه نه لري او نه هم د جنت د حصول لپاره ترسره کیږي، بلکې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو د وژلو لپاره یو تپل شوی پردی جنگ دی.
دا د جنت جنگ نه دی، دا د حورو او د غلمانو جنگ نه دی، دا د مکتب کې د مکتب د ورانولو جنگ نه دی، دا د ملت د ورانولو جنگ دی، دا د سیاسي او اقتصادي ګټو جنگ دی. دا خلکو یو توتیعه ده او بلاخره دا یې مال جوړه کړې ده، دا یې تاله جوړه کړې. مدرسه ری پامن کې نه ده، مولا ری پامن کې نه ده، سپینګیره ری پامن کې نه ده، معصوم ماشومان او زنانه ری پامن کې نه دي، جماعت ری پامن کې نه ده. بلاخره په خپلو سترګو دې ولیده چې قرآن عظیم هم شهید کړ.
قومي مشر حاجی عجب خان وویل ښوونځي د دولت په بودیجه پر مخ وړل کیږي، خو دروازې یې ټولو ته خلاصې دي، ساتنه یې هم د ټولو دنده ده، او هر څوک چې د ښوونځیو مخالفت کوي هغوی د افغانستان او پوهې دښمنان دي.
کو ډاکټر جوړیږي د بحریف نه جوړیږي، کو مولوی صاحب جوړیږي د بحریف نه جوړیږي، جماعت الوزه، مکتب الوزه، معرف الوزه، ملا سکار لري، انجینر سکار لري، داسې یو شخص سکار لري چې هغه سره انسانیت پکې پکې، دا معرف په انسانیت معلوموي، معرف په تاسو ته توپ ترسي، معرف نه بغیر یو ځکه زندگی نه کیږي، او هغه زندگی د معرف نه بغیر کیږي چې وحشي زندگی وي او تور تور تم زندگی وي، نه اهل زندگی وي.
د شیګل پرمختي شورا مشر علی احمد خان ویل حکومت باید د ښوونځیو مخالفین قوم ته په ګوته کړي چې دوی ورسره خبرې وکړي.
دا نه د والی کور دی، نه د رئیس معرف کور دی، نه د اشرف غنی کور دی، دا زمونږ کور دی. دا خلک راغونډ شوي دي، موږ ته راوښه وي ورځو د کشمیر خان ته به خبره کوو، زمونږ کور دی چې په هر ځای کې اوسره کوي او تقاري شاه محمد صاحب کوو او هغه دې ولس ته ښکاره کوو.
دغه غونډه وروسته له هغه کیږي چې څو ورځې وړاندې د شیګل ولسوالۍ د باب الجهاد لیسې مدیریت ته د نامعلومو کسانو لخوا د شپې بم کیښودل شو. د لیسې مدیریت او نورې ودانۍ ته زیان ورسېده. د باب الجهاد لیسې ودانۍ په 1922 لمریز کال کې د ډاکار مؤسسې لخوا جوړه شوې وه چې د بنسټ ډبرې د حزب اسلامي قومندان حاجی کشمیر خان په لاسونو ایښودل شوې وه چې څوک اوس هم په سیمه کې د دولت مخالف دی. تر اوسه د باب الجهاد لیسې ته د ایښودل شوي مین ذمواري کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په شیګل کې اوس مهال انجینر ګلبدین حکمتیار پورې د تړلې حزب اسلامي جنګیالي او وسلوال طالبان فعال دي.
مخکې په کونړ کې یو شمېر چارواکو د دولت وسلوال مخالفان په دې ستایلي وو چې په دغه ولایت کې له معارف سره کار نه لري او ښوونځي نه سوځوي، خو لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واورېدل په داسې معلومیږي چې په کونړ کې هم د معارف سره د دولت وسلوالو مخالفانو دښمني پیل کړې ده. د افغانستان په نورو سیمو خصوصا په جنوبي ولایتونو کې په سلګونو ښوونځي د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې په تیرو 14 کلونو کې سوځول شوي او یا هم ویجاړ شوي، چې له کبله یې په لکونو ماشومان له زده کړو او تعلیمه بې برخې شوي دي. په یاد لرئ د ازادي راډیو د خپرونو په دوام کې له اتنیمو تر نهه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن په دې خپرونه کې په سپورتي سیالیو کې د افغان لوبغاړو د ځلیدو په اړه ستاسو نظر غواړو. ستاسو په نظر په مسابقو کې د افغان لوبغاړو ځلیدل او برای د افغانانو په ملي یووالي څومره اغیز لري؟ اوس هم یو مرکه لرو. د افغانستان حکومت وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره ځانګړی پروګرام لري. د نوي کابل بانک رئیس سید جان سعید ازادي راډیو ته وویل چې اوس شرایط برابر شوي او د خزانو د ریاست د پروګرام پر اساس په ځانګړې توګه بهرني پانګه لګونکي کولی شي په دغه بانک کې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. سلطان محمد سرور له ښاغلي سعید سره مرکه کړې.
رئیس صاحب محترم، دا تاسو زیارونه چې غواړئ کابل بانک خصوصي کوي څومره پرمختګ کړی؟ څو ځلې تاسو کابل بانک وړاندې کړی چې خصوصي سي، مګم دغه زیارونه لکه ټکنی دي؟
دا خبره داسې ده زم پهلمه چې ماسره کړی چې ایس یو خراب شي تاسو نه سوق نه اخلي. تاسو که په عادي مسایل کې په عامیانه تاسو ته مثال درته، تاسو هغه وخت یو انسټیټیوټ یا یو داسې یو ځای چې انسټیټیوشن دی اقتصادي وسیږي چې هغه عواید ولري، د عوایدو په اساس هر څوک اندازه لګوي او نرخ ورته څنګه. زه باورمن په دې ما چې تیر ځل هم دولت څو ځلې چې پرایټایزیشن لپاره کار کړی دی، هغه هم کوششونه وو، هغه بخش دی، هغه تعهدات وو چې جامع جهاني ته ورکړی شوی وو، او کوشش په دا وو چې هم هغه وخت پرایټایز شي. خو اوس دغه خاص توجه دې موضوع ته شوی ده، دا بانک نه ډیر یو بانک دسی یو بانک جوړ شوی دی چې تاسو کولی شئ چې تاسو په 2014 کې به ضرر نه لري، او دا بانک اوس دولت کولی شي چې د جګ موقف نه دا بانک خرڅ.
مشتریان هم لري داخلي یا خارجي؟ څوک دي؟ څوک راغلي
د مشتریانو په اړه؟ داخلي او خارجي موږ ایډورټایزمنټ ورکړی دی اعلانات هم په ټول د نړۍ په کچه باندې اعلانات هم ورکړي دي چې هغوی مستقیما د ریاست د خزائن وزارت مالیې سره په تماس کې کیږي.
د نوي کابل بانک د رئیس سید جان سعید څرګندونې مو له ازادي راډیو واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې د اتیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته د تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. د مایکروفون ستاسو خبرونه موضوع مو مخکې څوزلې اعلان کړه. له لنډو خبرونو وروسته به بیا هم درته اعلان کړو. قلم او کاغذ په یاد لرئ. د ټلیفون شمیرې هم اعلانوو. خو د افغان بیسیم 8 شمیره در سره په یاد لرئ. سر له اوسه کولی شئ چې خپل پیغامونه یا اس ایم ایسونه پرې راواستوئ. اوس اجمل تورمان د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر د شینوارو له یو شمېر قومي مشرانو او عالمانو سره تیر ماښام پارک کې ولیدل. د ارګ لوی خبر پاڼې سره سم مشرانو د خپل امنیتي او سیمه ییزو ستونزو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. د افغانستان حکومت د نوي کابل بانک د خصوصي کولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا د فدراسیون د اتلولیو پایلوبه کې نن له هند سره مخامخ کیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې د اتلولۍ له لقب څخه دفاع کوي. په سومالیا کې الشباب تنلار اسلامي ډلې د نویو کسانو د جذبولو لپاره په خپلو تبلیغاتو کې د امریکا جمهوری ریاست ته د هیلمن نومان ډونالد ترامپ له وروستیو جنجالي څرګندونو استفاده کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فیدریکا موغرینی په سعودي عربستان کې د یو مشهور شیعه ملا نمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. او د ایران قضایي ادارې د بهر په نامه د اصلاح غوښتونکو ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې دولت ضد تبلیغات یې ګڼي منع کړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 به میزبانی من جاوید نعیمی، اسمت سارون و همکاری تکنیکی شمشاد زدران ادامه خواهد یافت. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه نهایی رقابت‌های جنوب آسیا امروز با تیم هند به میدان می‌رود. ملی پوشان افغان در این بازی از لقب قهرمانی که در سال 2013 گرفته بودند دفاع خواهند کرد. افغانستان با 4 برد و 15 گل زده در صدر کشورهای جنوب آسیا در این دوره مسابقات قرار دارد. تیم ملی افغانستان تیم‌های بنگلادش را 4-0، بوتان را 3-0، مالدیف را 4-1 و سریلانکا را 5-0 شکست داده. هند هم که خودش میزبان و در عین حال مدعی برای قهرمانی این دور جنوب آسیا تلاش خواهد کرد تا نگذارد که جام از کشورش بیرون شود. اما فوتبالران افغان با تمامی قدرت تعهد کردند که جام را به کابل خواهند آورد. فوتبال و ورزش پیام دهنده وحدت میان مردم افغانستان در هر کجا که هستند دانسته می شود. تمامی افغان ها با هیجان زیاد دیدارها و رقابت های ورزشی بخصوص فوتبال و کرکت را دنبال می کنند. شما در مورد دیدار امروز چی انتظارهایی دارین، چی پیام دارین و تیم ملی فوتبال افغانستان را امروز برش چی آرزو میکنین؟ از حالا تا ساعت 9:30 با همین موضوع منتظر شما هستیم.
بله قدرمن آردون کل کسنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی در تو ویل ده سپورتی لوبو لبرکت افغانانو تا نیوازی چی دی افغانانو پمنز که لیوالی سرم رست شویده بلکه دی افغانانو ده خوشحاله سبب شوی هم دی. په اولمپیک لوبو کې د افغانستان لپاره لومړنی میډال نیکپا راو
بله بله.
او لشمرغه نیکپا بیرته اوس د افغانستان ټیم ته راغلی دی. د یو موده خوابه دی خو بیرته راغلی دی او تیاری نیسي بل اولمپیک ته. هیله ده چې په بل اولمپیک کې بیا هم میډال وګټي. همداراز د کرکټ او فوټبال ټیمونو په وروستیو کې د افغانانو له خوښیو سره زیاته مرسته کړې ده. د دوی له لوري پرلپسې بریو خلک هیله من کړي دي. اعتماد په ځان باندې زیات کړی دی. نو هیله ده چې بریالي واوسي. په نورو برخو کې هم د سپورت مینانو لپاره د بریالیتوب هیله لرو. تاسو اورېدونکي څومره ورته هیله مند یاست؟ څه فکر کوئ چې ستاسو د خوښیو په زیاتېدو او د یووالي په زیاتېدو کې دا مسابقې څومره رول لري؟ د افغان بي سیمه اته سوه اتلس شمېره په یاد لرئ. په دې شمېرې لنډ پیغام یا اس ام اس راستولی شئ. که انټرنیټ لرئ او سکایپ لرئ نو آزادی رادیو تکای آزادی پیاد لري. رادیو دات آزادی په سکایپ کې زموږ پته ده. او د ټلیفون شمیرې مو دی 0992235 او یا هم 0923255.
بله، و همچنان میتونین از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام های کوتاه برای ما به شماره 818 بفرستین، نام و محلتان را ذکر بکنین و پیام های تان را لطفاً کوتاه و خوانا برای ما بنویسین که ما هم بتانیم او را با سایر شنونده ها شریک بسازیم. شنونده اول را از طریق تلفن بگیریم. سلام صد مهربانی، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سروان صاحب تا تا استم کات سلامونه و رحمانی لکندار
مهربانی کوي. رحمانی صاحب
د دې تاسو په دې لوګ زم دې خوشاله مې سروان صاحب ډیر پله مې په دې په سوالو کرکټ سره ډیر پرمختیا ویم کړی دې زموږ لوګو بس نو نورم د بریا ورته لمن.
سلامات حسین، مننه چې ټلیفون مو وکړ لکندار. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ.
بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. تماس از این شنونده ما قطع شده. یک شنونده دیگه هم هست در روی خط. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است. برنامه میکروفون شما. بفرمایید صاحب. شنونده عزیز صحبت کنین. فکر میکنم این شنونده صدای ما را ندارن. بفرمایید صاحب. نه شنونده ما صدای ما را
نمیشنوند.
بله، یک چند پیام هم داریم. نورزایی از ولسوالی بکوای ولایت فرا نوشته کرده که از همه افغان هایی را میخواییم که برای پیروزی تیم افغانستان دعا بکنند. یک شنونده دیگه امام الدین محمدی از بدخشان نوشته کرده که انشاءالله افغانستان 3 خواهد بود و اند 0 در مسابقه امروز. البته گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که پیروزی های اخیر ورزشکاران افغان یک فصل تازه برادری همبستگی و اتحاد را در میان اقوام افغانستان ایجاد کرده و همه با یک صدا میگویند که زنده باد افغانستان و همچنان بی صبرانه انتظار تامین صلح در کشور را دارند.
نعیمی صاحب محمدی، امام الدین محمدی چهل بدخشان څخه پیش بینی کرده چې 3-0 ده. مغه خبر ده چې تا هم ماته وکړه. استاد کله هم داره. خو خیر، کدریوی کدووی کیوی گټل گټل دی پر حل دعا کوم چې
وی گټل. بله، نتایج خوب داره و به اندازه افغانستان هیچ تیم در این دوره جنوب آسیا امتیاز نگرفته، یعنی 15 گل زده
او تر ټولو زیات ګولونه وهلي. په هر لوبه په ډیر تفاوت ګټلې ده. واقعا چې دا ځل د افغانستان ټیم ډیر ښه ځلېدلې. تیر ځل خو هم جام ګټلې ده، لیکن په دومره تفاوت حریفانو ته ماته نه ورکړل. لکه دا ځل زه هم ډیر ورته هیله من یم. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ډیر قوي دی.
بله،
او د ټلیفون د للارې اوریدونکو لرو دوی ته به ورشو. مهرباني،
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی رحمت الله نه در تلفن کجا کنم تروان سر نیک شد. سلام و نمی آمدی.
سلامت و سعی مربانی کوی.
زو خوشحال و جه لوب سر دیار خوشحال نه ما ولی بخاطر جه که داغل و فرمین و محبت به کوپری ملکو سر دیری جه و اسلوال طالبان لا فر دی بانی بد گمان کردی. ورد دی مین و محبت تو رد کوپری هوا دو سر دی نو پیا پنسان کی با د تر دوبو له خطر څخه داسې جګړه لا پر مخ لاړه شي او نورم دوام ولري.
صحیح، ستاسو نظر واوریدل شو.
شنونده سرقې سکوت درم سره
شغله متیولا خروټه دی د چارو کارپو. مهرباني کوي خروټې صاحب د سکایپ.
سلام سلام جناب سروان صاحب، سلامونه وړاندې کوم. نایمی صاحب به شما هم سلام تقدیم میکنم.
سلام خدمت شما.
ما دعوت خو از خداوند خوش دعا میکنم به خداوند که به خیر خوبی نمی چی ما کامیاب شو و تیم ما کامیاب شو. پیغام ما مشخص به کل افغانای است. ببینید ما دمی تمام جنگا جنگ بردیم آل ده سپورت سپورت میره فضل خدا بردیم برد بگیرین شما مطمئن هستم که میبریم و جام هم انشاءالله و رحمان به جام به کابل میاریم و این میرسه من اطمینان دارم و در بار خدا هم تقاضا کردیم یک پیغام ما این است که بین بیادرها دیگه آل سیاست هم ببریم زیاد جنگ کردیم زیاد کشتیم یک دیگه خدا امی رقم که در موبایل فوتبال اوجا معلوم نیست که اعضای تیم کدامش نظاره است کدامش ازبک است کدامش تاجیک است کدامش پشتون به نام تیم ملی افغان مسابقه میکنن بیاین به نام افغان همت که معرفت پسته کنیم این پروسس رو هرم کامیاب کنیم که دیگه افغانای ما کشته نشون دیگه افغانای ما از بین نره دیگه یک فضای صلح بیا چرا ما قهرمان هستیم در کل دنیا هم در جنگ قهرمان هستیم هم در سپورت قهرمان هستیم بیا این بار امتحان میتیم به دنیا به تمام مردم دنیا چه منگا دگرد سیاست که هم منگا قهرمانان هستو فقط دغز ما پیغام مننه
سلامت سهی کرم مدن
سلامت باشین خیر کسی یک شنونده از طریق تلفن داریم بفرمایید سهی رادیو آزادی است مهربانی
که وی خبری وکی که تاسی خبری نکوی چه پیغامونم لرو اخه بول ولو و علیکم السلام
مهربانی
بخیرم خواهد
بله بله
سلام تاسو ته مې سلام کوم یان سره جوړ به او زه خو دا د ستوري په پیار زموږ ته خوشاله راته یم ډیر خوشاله یم نن غواړم چې خدای دې زموږ په ډبا او څلور ګلونه ورکړي هغه څه په او د دې ورځې په تعالی چې غلط دا هغه دې مې کې ځا ټول نړیوالو پټي د افغانستان د راست د ستوري په پیار کې په یوه باندې زړه خبر نه دی افغانستان کې څه پرمړ دا تاسو وګورئ چې مسلمانانو د وطنه دي کوم چې لکه څنګه راغلی په هغه چې زمږه دا کوډ باندې چې کټ پات ټول دي چې دوی د څه منتی ما خبرې کوي زه د خاص په نوم سره کوم څه راته نه دی آی او دا زموږ د ستوري سفیران د موږ نن د وزن او تکي خبرې څلور جوړ ورکړي په مقابل لوبار او خپل چې افغانستان د جام په خپل ګټ راوړي مننه کوم
سلامت اوسئ کارمندان
مهرباني شه یک شنونده دیگه هم هستن پیام ها هم خیلی زیاد هستن بفرمایید سیب رادیو آزادی است
و علیکم السلام
السلام علیکم
سلامت و سیمی روانی کوئی لکم زی خبری کوئی
مانان جمعه خان هم دردیم در زبر الله تا سر پانه بکیم مهربانی
کوئی
مانان زخو طول و افغانان تا مبارکی وان چیز تیر دویلو بیده کرکت گرچه دیده فوربال هم دردی دا پرکاباتی کلی بیلو کلی بگتو بس دا مر دیر خوشحالی چیز غلوی دروانه دیدی که پا هر ایشی که منگ گور افغانان مخصوصی که پر نشان در تواما که پا جنگ که که پا لوبی که که پا رحان که که افغانان پیاوری دی پیاوری پیاوری چالری دل طول افغانان سخدا هلی لکم ځاګان ورته وکي چې تر لوړې راځي په افغانستان زما دا پیغام د ټول افغانان په دې باید نه خپه کیږي چې دې بلې کوم حاجه موږ ډېرې لوبې ګټلې دي خو بیا هم ځاګان ورته وکړو دا لوبه وګټو او موږ په ډاکټر تمامه شي کړه د فوټبال لوبې کې د کرکټ لوبې ته نور لوبې موږ افغانان ته ځای وو
بله سلامت اوسئ مننه
سلامت باشین سه پیام ها را چند تاشه به خانش بگیریم نجیب الله اخلاقی از ولایت دایکندی ولسوالی خدیر گفتند که جای افتخار از جوانان ما قهرمانی های به دست آوردند و باعث وحدت ملی میشن. یک شنونده دیگه ما لال محمد نظری از هرات نوشته کرده که پیروزی تیم کشور ما تنها نقطه اتحاد بین افغان هاست و با امید پیروزی احمد شاه از در پایام خود نوشته کرده که افغانستان 3 و هند 0 خواهد ماند پیروزی آسان ماست و یک شنونده دیگه ما که اونا نام خود را نوشته نکردن گفتن که انشالله افغانستان هند را 4 در برابر 1 شکست خواهد داد.
دا متفاوت اتکلو لغمان څخه د لغمان لعلینګار څخه سفی الله لیکلی وای کرکټ او فوټبال په امنیت کې هیڅ رول نه لري. سفی الله وروره تر اوسه پر خو چم د امنیت په اړه خبرې نه وکړي البته کې د منظور دی چې د افغانانو یووالي سره مرسته نه کوي او چې یووالي نه وینو بیا امنیت نرازی دانو بیا بیل خبره ده مجبور کوچیل لغمان لیکلید باید کرکت لوبدلی پا رستوی لوب سخت خواشین یو هلده چه راتون که لوبی وگتی پا لوبه که خونو لکسنگه چه مخی چاو ویل بورد باخت شده یعنی گتل و بایلل شده نور محمد حقیار لحلمند لیکلی باید افغان کرکت و فوتبال ملی لوبدلی ده وحدت و خوشحالی سمبولیک نقش لوبه ولی شی شیر آغا شیرزاد لحلمند لیکلی باید ډیرم مین لرم د فوټبال سره ټول افغانان باید دعای وکړي آباد دی افغانستان محمد قاسم ځوک له هلمند لیکلي د افغانستان یو لوبه چې یوازې شروع وي په زرګونو خلک ورته ناستي او خوشحالي ورته کوي دا خپل ډېر مهمه ده. عبدالوحید حیدری له لوګر لیکلی وایي د کرکټ او فوټبال د افغانستان لپاره ډېر مهم دي، د افغانستان د لا بریا په هیله مجبور کوچی خو مخکې مو هم یو پیغام لوستی اوس په ورسو د ټلیفون نه لري.
ټلیفون استن یا اسکایپ؟ فکر مې کوم است ټلیفون استن. بفرمایئ چې رادیو آزاد است.
السلام علیکم. سلام علیکم کی له تاسو دا دادر کوم کارکون کوم کتا تواب سمر خلای مو جلال آباد نه
مهرباني کوي سمر خلای صاحب
جوان دی مو تاسو د کرکټ تاک لاس پرونه ده نو تاسو خو د افغانستان لپاره ډیر خلک خلک ډیر مینوال دي خلک ډیر هڅول دي چې سره یو شي او دا بیننه غټل کو پښتنه شته من ډیر هیله مانی چې کله ګرځي خیر دی کله دیلی صدې غنه نو بچو په لام خپلې کرکټ ته هغه چې دم دم نه چې او دا کړي دا هغه د بش په غړي چوب لري د نړیوال شورا د کرکټ افغانستان چې دا نه څو دوه سکال کې چې دا لوبه شروع کړې دا به من ډیر خوشاله یم چې په راتلونکي کې نور لوبه مو ګټه د افغانستان د خلکو دیوال سبب وګرځي.
تشکر، سلامت باشین صاحب. سروان صاحب، یک موضوع دیگه هم است که تیم افغانستان خیلی تا حال یعنی امتیازهای بیشتر داره از این که خیبر امانی تقریبا گلزن جام شناخته شده، چون بیشترین گل را به ثمر رسانده و دروازه افغانستان فقط تا حالا یک گل دریافت کرده. یک گل تنها در مقابل مالدیف یک گل خورده. تمامی مسابقات دیگر صفر مانده نریفای افغانستان، یعنی تیم های بنگلادش 4 گل خوردن، بوتان 3 گل خوردن و سریلانکا 5 گل، مالدیف هم 4 گل از افغانستان خورده و یگانه تیم بوده که تا حالا یک گل افغانستان نزده. با ارتباط امیدوار هستیم که جایزه های خوب هم در جام برای تیم افغانستان داده شود.
نو هیله داود دی د ټولو لوبو هغه غوړه لوبغړی به هم د افغانستان وي. د ټلیفون للارې اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو فکر کوم د سکایپ للارې سرش صاحب دی.
بفرمایئ صاحب،
قطع شوی دی.
ما قدر خوش هستم که هیچ استای پسان ما درست شما یفتم ما طریقا می تلیفون و می کمپیوتر ما روشن کردم، اخبار رو تحقیق می کردم. ما زیاد خوش هستم از طریقا می تلیفون خود تماس گرفتم، خواستم به شما و همه مردم افغانستان و همه مردم دنیا که در این دنیای متمدن امروز ما دنیا امروز به یک دیکره تبدیل شده، پیروزی کشور که سال ملت های کشورها نه دولت های کشورها ملت های کشورها سال های سال منتظر ازی بودن که به که از دولت هایشان میخواستن که در افغانستان صلح بیاره، امیدوار بودن که ملت هایشان برای ملت ما صلح بیاره و اونا یک خوشبینی پیدا کرد و برای خود افغانستان بزرگ ما برای ملت ما یک خوشی داد که ما یک آینده در پیش روی داریم و خوشا به حال مردم افغانستان که خوشی را تجلیل میکنه. همیشه خدا مردم افغانستان خوش داشته باشه و ورزشکارهای افغانستان موفق داشته باشه. این پیروزی را برای مردم افغانستان و برای همه ملت های دنیا تبریک میگم و امیدوار هستم که هرچی آجلتر بخیر در وطن ما صلح و خوشبختی بیاید که تا بیشتر وطن ما درستی ورزش و در همه موارد پیش رفت کنه.
یو ځین اوریدونکو د ټلیفون شمیرو د تکرار غوښتنه کړې ده، ورته اوبه وایي. نو هیله لرو چې قلم و کاغذ یې تیار وي یا یې حافظه دومره شوې چې موږ ووایو د دوی په ذهن کې پاتې شي. 0909 203 1540 او یا هم 0908 202 555.
شنونده روی خط تلفون داریم، بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است.
بله سلام. سلام جان، وقت کردن؟
سلام صاحب، بفرمایید.
تشکر. پیروزی تیم های کرکت و فوتبال افغانستان مردم افغانستان تبریک میکنم و این سال و تالا افغانستان در میدان کامیاب و سربلند خواهد بود.
بله تشکر میکنیم از شما صاحب، سلامت باشین. مهربانی.
قاری صاحب پشتون، مهربانی کوی.
بله محترم سروان صاحب، تا ته سلامونه وړاندې کوم او محترم جاوید نویس صاحب ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشبخت یو افغانان خوشبخت دي. زموږ زموږ ټاکلې ده چې ساج د راډیو د لارې موږ ده د لوبو د برتري او د لوبو د ټولو خبرونه اورو. ما بعد ته که ما قبل ته توجه وکړو، افغانستان هغه یو غریب او خوار ملک و چې نوم یې تقریبا په نړۍ کې ګل شوی و. بیا له جنګ و جګړو نه بل شی نه و او نن دغه خوشبختي ځای دی چې نن افغانان د کرکټ لوبه ګټي یا د فوټبال لوبه ګټي او دومره ګولونه نور ملکاتو ته ورسي، دا د خوشبختۍ ځای دی. خو یوه خبره دا ده چې زموږ د اراکینو څخه دا غوښتنه ده چې دغه فوټبالران او دغه کرکټ بازان چې د نړۍ څخه افغانستان ته جام د صلحې راوړي او جام د لوبو راوړي، دا باید تشویق شي. نور هم تشویق سره دوی سره کومکونه وشي، دوی ته کورونه ورکول شي او دوی نور ښه ته را تشویق شي. یو سړی فرضاً که په دیني علومو کې یو سړی فرضاً یو شاګرد چې دیني علوم زده کوي، که هغه د استاد دخوا تشویقېږي هغه تر دغه لاسه کېږي، او که چېرې د استاد دخوا نه تشویقېږي د مور و پلار دخوانه تشویقېږي، هغه بیا د خپل هغه نور علوم چې زده کړي هغه هم هېروي. نو خدای دې وکړي چې زموږ اراچین دوی تشویق ته دوی سره کومکونه وکړي.
بله، سلامت شکر، سلامت باشین صاحب. چند پیام هم داریم ساروان صاحب که شنونده ها فرستادن. شارزا علی زاده از غزنی نوشته کرده که زنده بود افغانستان، ما به صبرانه منتظر پیروزی ملی پوشان خود هستیم و از خداوند خواهان پیروزی زیاد بر افغانستان هستیم. یک شنونده دیگر ما سید عبدالصبور سکندری گفته که انشاءالله افغانستان 4 و هند 0 خواهد ماند و اونا در مقابل شیران وطن ما بازنده خواهند شد. فرشغانی از کابل نوشته کرده که از تمام مردم افغانستان میخواهیم برای ورزشکاران افغانستان دعا کنند. و رضا حسین زاده از مزار شریف پرسیدن که بازی این دو افغانستان چی وقت شروع میشه. شنونده عزیز، بازی ساعت 5 به وقت افغانستان آغاز میشه.
محمد رحمان رحمانی لخوست تخلی کلیوی ویدا لوبی با پزول پوری وی پدیل هیله چه افغان زلمی بریاوی راوری. عبدالله کندهار لیکلی دی وی کل چه لوبا ده افغانستان پلوبا که ده افغانستان ترانه ورم شاید منظوری ملی سرود بی و لستر گود سخمی وش که روانی وی. او یوشمیر نور آوردون که هم چه تازه تازه پیغامون را رسیدلی دی، یو هم پکه لحلمند سخه د لګرام سیر ولسوالی څخه د قدرت الله صابر پیغام ده، دی وای چې ډیر خوشاله يم د افغانستان په بریا او هلال ریشی افغانستان به وګټي. محمد نسیم له کندهار لیکلی دی ان شاء الله افغانان به هم په فوټبال کې اتل ولی خپل کړی او هم به د کرکټ سیریز وګټي. د کرکټ سیریز نه منظور داده چې وسله زیمبابوی سره د افغانستان د ټیم لړۍ روانه ده. درې مسابقې شوې دي، دوه افغانستان ګټلې و پرون زیمبابوی وګټله. لا هم دوه مسابقې شته که په دغو دوو کې هر یو افغانستان وګټله نو د یو ورځنیو مسابقو سیریز یا لړۍ به افغانستان وګټي. او دوه شلووره مسابقې هم شته چې په غالب ګمان په شلووره کې افغانستان لا تکړه دی.
بله، حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سب رادیو آزادی است. سلام، مهربانی کنین سب.
سلام علیکم.
مهربانی
کنم. سلام.
سلام علیکم.
مهربانی کنین سب.
عبدالله ده کندهار است.
مهربانی کنین عبدالله سب.
ما خبره کوله موږ د کرکټ لوبي او که د فوټبال لوبي چې وی ګټي حتی زموږ سره انډیوالانه مریضان دي، هغه دومره خوشحاله وي چې دا خپل دوني صدا داسې احساس کوي چې دا خپله مریضي ځینې رسي په کرکټ په خوشحالۍ باندې اخته وي. موږ دومره ډېره خوشبینه یو یو ګټ دغه یو فوټبال لوبه وګټي یا د کرکټ لوبه په دا دواړه باندې زموږ جذبات ډېر.
بله، لذک خواهی چه سپورت یا ورزش مهم ده.
چه کامیاب لری؟
سلامت حسین، من نچه تلفون موکو بله. آوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بفرمایید سب رادیو آزادی است.
پدر مسافر ده کوچه کشلا خبر کن. سلامون اینه که لطف کرده نکو.
سلامت حسین، سیف الدین صاحب مهربانی.
زه دغه یو ورور په خبرو ډېر انتقاد کوم چې ده ویلي ول د کفر نړۍ به څنګه چې څنګه به شي، او دا خو اسلام و کفر خو څه سره محتاج دي، باید په هر لار کې باید یو بل ته سره ورته یو کاروبار و زندګي وکړه، فوټبال که ورزش کاره کیسه یې.
بله، بس نو چاته ووایې په موټر کې چې بله بله، سلامت اوسې. بل
موټر ټیکسي ډرایور یم،
کور دې ودان چې ټلیفون
وکړم.
وعلیکم السلام، جمهور سلام مرته وایې. بل عبدون کې لرو مهرباني.
بفرمایئ صاحب، شنونده بعدی ما، بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است. مهرباني کنین.
مهربانی کوی
تماس از شنونده ما قطع شد. پیام ها هم زیاد هستند. شاولی شیرزای از غزنی نوشته کرده که افغانستان 4 خواهد بود و هند 1، و اینا یک تقاضای را هم مطرح کردند که گفتن امیدوار هستیم که مردم فایرها و شلیکای هوایی نکنن، که البته نیروی وزارت داخلی افغانستان هم تقاضا کرده. محمد ابراهیم از اروزگان نوشته کرده که خیلی جای افتخار است که تیم ملی ما بسیار با روحیه است و با تمام افغان ها گفتن ایره تبریک میگم. جعفر علی از ولایت لوگر ولسوالی برکه برک گفته که 85% امیدوار هستیم که امروز تیم افغانستان در مقابل هند به پیروزی برسه. نمیدونم که چرا 15% دیگه اینا امیدوار نیستن. البته شاید پیشبینیشان به می دلیل بوده. امامالدین طلبی از کابل نوشته کرده که انشالله افغانستان 3 و هند 0 خواهد بود. و نورالهادی از قرغی لغمان گفته که انشالله افغانستان 4 در مقابل 0 هند را شکست خواهد داد و برنده خواهد شد.
محمد شریف الهام له اروزگان ولایت البتله دهراوت ولسوالی سخیر کلی و افغانستان ده هند په وړاندې ډیر ښه مورال لري او هیله مند دی چې افغانان به د مسابقه وګټي. همداراز عبدالهادی له کندهار سخیر کلی وای دغه وروستۍ بریاو د افغانانو ترمنځ مینه او محبت پیدا کړی دی او خدای تعالی دې وکړي چې نور هم افغان زمریان افغانستان ته بریاوی راوړي. سیما افغانه له خایسته فراسه خیلی کلیدی وای تاسو ته وایم چې موږ د افغانستان په لوبو ډیر خوشحالی جو او باور وکړي چې موږ شزه تر یوه سبجو ویشیو او دواوی ورته کوو. د مجبور کو چې څو پیغام مول وستل بل پیغام یې راغله له دبه تیر شو. نورالهادی لغمان لیکلی ان شاء الله افغانستان به په فوتبال مسابقه کې هند ته 4-0 ماته ورکړي.
بله، خیلی از شنونده های ما پیشبینی گل های زیاد را دارند، 4-0 و 3-0 و 4-1 و از این قبیل. ببینیم شنونده بعدی ما از طریق تلفن چی پیام دارند. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام صاحب، بفرمایید.
عبدالله کدامانی از کدامان. اول من که از سلام من برادر و مدرم خواهش میکنم که وقتی که پیشبینی میکنم پیشبینی رو به کلمه انشالله شروع کنم، چون کلمه انشالله باعث پیروزی همه مسلمان هاست. یکی دوم که فرسی امنیت همی تیم ملیه چه شما اصلا اینا از وقتی که از اون جرکت میکنن نه تا قابل بخیر در همین را خصوصا از کشف چلکستان بگذرم بگذرسه رسات خطر نگه که مردم دیده نمیکنن. دوگه ای که داخل شهر کابل ما اتحاد مردم و برادرهای ما وزیر کنن تنید متوجه باشن که یک نظر امنیت متوجه کنن مادفه چی نه باعث تلخی ما نجه فقط میکنشنن زیادتر همیست که نگم برادرهای ما.
بله سر
سلامت وسه. امدار راست چې مخ کی وریدون کې ویلی ول لیکلی ول چې اوی دزی مکوې دا اوی دزی هم د خلکو د امنیت لپاره ډیره مهمه دي. ډیر ځله په دی اوی دزو ځینې خلک ژوبل شي، حتی ووجل شي، د مرمۍ بیرته په ځمکه لګیږي. او د متبننو ملتونو په شان پکار دی چې خوشحالی مو هم متمدن وي، نه دز په دزو. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایید، صاحب رادیو آزادی است. مهربانی کنین شنونده عزیز، صحبت کنین لطفا. صدای ما را به خیالم ندارم.
الو، اوری اورورا.
بله صاحب، اورو مهربانی کوی لکم زای خبری کوی
دلغمان صاحب خبری کوی اورورا رادیو کې چې افغانستان په دادو و اوګاتی د افغانستان د بریا په هیله ټول افغانان نه غواړم چې دواګان کې هیڅ نه کې خو خو لري کامیاب ځوان.
سلامت اوسې. نیمې سه بیا وردون کې چې همیشه ګلمن هم وی چې ویولې پیغام نه نشي وی. اخه سمی الله حلیمی تندر دی چې د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه پیغامونه راستوي. دی وی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته پکار دی چې د زیمبابوي سره د پاتی لوبوتا پورا چمتواله اونیسی.
بله، و آقای تندر یک پیام خود را 20 بار فرستادن و شاید اضافه تر از او. تمام صفحه پیام های ما را از اینا گرفته، از آقای سمیع‌الله علیمی تندر. تشکر از این شنونده ما. خادم نورزه از فرا ولسوالی بکوان افشا کرده که از تاجران ملی میخواییم که اما بازیکنان افغانستان را در هر ورزش که هست مورد حمایت خود قرار بدهند.
د ټلیفون لاري یو اوریدون کله رو بیا لاندو خبر بیا خبرونو ترسی شو پوره خبرونو ته مهرباني کوي.
بفرمایئ صاحب رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه د یلمند څخه جلالی صاحب خبرې کوم.
مهرباني کوي جلالی صاحب.
اول تست سلامونه ورانی کوم ورسته کار کوم کو او ټول اوریدم کو ته
سلامات څه مېرم
دوان چې خبره وکړه چې مشابهات ما بیان تکي چې مشابهات ته دا غده شو گیم دی د فرار گیم باندې او فرار ورځ شپانه نه لګیږي دا چې دا تیارې کیږي
پات سمو زاتو باندې خبرې کوي تاسو په خبرو نه پیژو بل اوریدون کتاب نو بتر کو مې ربانی
خیلی کوتو اگر صحبت کنن بفرمایئ سب رادیو آزادی است نه تماس از شنونده ما قطع شده خیلی
څو پیغام به ولرم دومره یو دقیقه کم وخت لرو په پیغامونو به پیغامونو ته نوبت ورکو لاندو ل خبرونو ورسته البته اوردون کی ته موقع ورکو چی ټلیفون راو
اسد از لغمان در پیام خود نوشته کرده زمانی که بیرق افغانستان در میدان های جهان برافراشته میشه از خوشی اشک از چشمای ما جاری میشه
بله
سروان صاحب
ما بل اوردون کی عمران محسن ل دینګرهار ل بیسود لیکلید وای ل هند سره د فوټبال مسابقه به آخری مسابقه وی او که نور مسابقه همشن نوروره دا ورستی مسابقه دا زکه خو پایلو به بولی او په دې مسابقه دا مسابقه چې هر چه وګټله د قهرمانای جام به اخلي بل اوردون کی تندر